تان بم وها چې دې خار به میرا تجربه به مزرعه خفه شو بخته به مخبل شکول یعنی چې ګورم بخینو الله ترس پورس ګډوډیږي خو کېږي نه کدا شرایط اند صفات شي نو شاید الله تند دې نم خراب شي
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډېر خته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړې هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاری، بیوزلی، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بې شمېره محدودیتونه ولګول، د وخت په تېرېدلو سره یې اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډپریشن کې او په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تېرېدو دي. مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی وایه او دا بیرته پانتون بسته ده او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ به یو نوې خبر اورو مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دا ټول د فرجان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرجان خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي نو دا حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د ډېرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله. ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دوته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د تپانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کېږي او توجه ورته نه کېږي، خو بیا هم ډیر مهم باید وارزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تېرېدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادواره موادو دی محتاط شي او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې د دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډېرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي وای، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړې د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوښته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي، باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د پاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموش دغه خفګان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایرچی له واڅخه بهر اوسی ګل خپل تجربه سره وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پرخلړی ته وایي. نو مړی وایي چې په هواد کې دننه هم لګانو ستوندو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بری الی نه شو چې د دې د ژوند چاري ګډي وډي کړي. خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د ژور خپګان نخې نخاني ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل په خانه ستوندو سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابند سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
bale
لانی
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایا آیا حال ته د سې کوم څه وچې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر خشيبه مې هغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. انځم یشت په البانی کې و خراب و روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیرې په ما د قبر سر کې.
بله
او دا ډیره سخته سخته ده.
زه پوهیږم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی اندوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کوم تر څو چې زه ژوندیم. خو زه هیله مندم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندۍ هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کوم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مندم د خدای نه غواړم چې داس شي به شاهد اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیم ماتراکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندي وضعیت لري او فکر کوي چې وراستر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بیلابیلو مرزونو نه د همدې تشویش لواجه د همدې ژور خپګان لواجه وژغوري څه باید وکړي؟
که څه هم دا وایل به دا وخت خپل ځان ته ولرم چې ډیرای وخت ز خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی اخته شم، خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي، او هغه ایلې ورزګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو، او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوښۍ تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو، او ځان ته د پېښلا د وی امیدواري د هیلمندۍ دریچې پرانیزو، او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلی ورکړو، امید ورکړو، او د وی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو، او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبه شپې ورځې هفتې میاشتې کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیریږو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي، او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو، او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. کچېرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یو مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري، او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي، او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه شي، بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. کچیرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او یا کله دوام ورکړي، نو د هارد ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارد ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارد ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خپګان نه وساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي، او که منطقه وي، که کلی وي، او که دفتري چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو ته متوجي شو او د اوس سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه. کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري، او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي، او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپکړي او خپل چاپریال هم خپکړي. په دې کې د جوړ خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې وي، په جوړ خپګان کې وي، بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي، هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري، البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي، ورته پیدا شي. د کولیسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې اخري هغه دی یعنی هغه حل دی، او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري، عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي، دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چیش نه غواړي، د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي، څوک پیدا کوي دا وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي، چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې، الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ټولو په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوار خپګان لمړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته د پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړیم. طبي خبر ده چې کله کله بعض ظروف او بعض شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعض هغه لري بعض اغیز لري. طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنې وي د مصابته ونه کله کله اقتصادي ستونزې وي کله سیاسي ستونزې وي او کله د مصابته ونه کورنۍ بعض ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې په خپل ذکر باندې په خپل قران باندې په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي. البته اگر کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړ یم زه خیم او زه اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم او زه باید تسلیم نشم خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل پښو لاندې واچو او په خپل ستونزو په خپل مشکلاتو په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1. تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په امدیا کل خبرې کوول موږ سره میلم دی د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نو موري وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو په یو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. لیوی خو دینی او مذهبي اړخونه لري. لبل خو زمونږ خپل افغانی کلتوري اړخونه دي او عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه او همدارنګ اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند لخپل ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه واستواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ اساس او عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. کچېرې ځوانان د کورنیو لړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي د هغوی ملاتړ ونه شي د هغوی لاسنیوي ونه شي نو دا بده پایله لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثرات سره مخامخ دي چې دغه دوه بودونو ته صحیح توجه نه شوي په ټوله کې هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران لخپل ځوانانو نه شکایت کوي لخپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي او دغه علتونو ته چې تاسو توجه نشئ دا علتونه لمنځه لاړ نشي لکه چې اشاره مې ورته وکړه. نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوه کورنۍ کې زیږي په هغه کورنۍ کې په هغه محیط کې لویږي دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد په دې باور سره خبرې وکړو. تاسو دوه مهم اړخونه ته اشاره وکړه چې اغه ځوان سره په چار چلند کې پلومړی ګام کړي. که دا سره ورزيات کړو چې د کورنۍ او د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې ځوانانو سره لکه
څنګه چې مناسب د غس چلند نکېږي.
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوها رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي، همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره، ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قد کله چې یو څوک د ځواني مرحله ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دای باید کار وکړي، یو څو ګټي تر څو هغه کوم ستونزې چې دی هغه ور باندې حل شي. په داسې یو وخت کې چې بیکاری ډیره د ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې لامدی واجه د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسی، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله سره ته وایي بیکاری څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفی تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه نه کی، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې ځینه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نور شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند له خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بالاخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي، نو طبعا چې مور به هم ناروغ وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سم توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منسره از خپل شخصیت به جوړي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوی دي، دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره، د خو عملونو په تر سره کولو سره، دوی کولای شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډیره حده ده، یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنۍ او د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ترسره کړي یا نوی محیط ته د انتقال شوی د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده او والدین باید کوښښ وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کړي. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته عقدمندانه برخوردونه په ګوته کېږي او یو ځوان په منفي تګلوري باندې روانولی شي، یو ځوان منحرف کولی شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفي محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کړي، مشغولتیا ورته برابره کړي، په ډیر تشویق سره په تشریح کولو سره د یوې موضوع په روښانه کولو سره کولی شي چې ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمینه ورته برابره کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره لدې چې د ټولو درناوی کې په کورنۍ کې کار و دندم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان داسې بې پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کور ته راوړي. دغلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کړل دي دواړو سره، دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سم نه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثر کورنیو کې شته. زمونږ په افغاني محیط کې شته، هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډیر ناز ورکول کېږي، هغوی ډیر په والدینو باندې ګران، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه راټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایل لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایل لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکار دي، بیروزګار دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، د هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي. او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن یې ښه ده، هغوی استعداد یې ښه ده، هغوی کار کړی ده، هغوی بیا لږ اشاره ته ضرورت لري چې لږ اشاره ورته وشي د استاد نه، خو هغوی خپل کار په خپله کوي. نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغوی لاس نیوای په کار ده، هغوی سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغوی مثبت تګلوري سره شي، تر څو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تخلیه شي او په ځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې، خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي. هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډیر عزت ورکوي، هغه څوک چې د دوی د نخواخیږي، هغه سره سم چلندونه کی، دا څومره دی عقدو لامل کیږي، او دغه متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي؟
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف خي، او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي، یو ځوان سره منفي چلند کیږي، هغه نورم عقدمند کیږي. بل اخره د نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامېږي، بلکې جامعه ته هم د ډیر منفي تمامېږي. همیشه به جرایم متلاصه شي، همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري، مثبت اخلاق به نه لري. او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که موږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو، نو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاس اچي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیری چلند ورسره شوی، نو بل اخر دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته، یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. کچیر د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي، هغه ډیر ستر کارونه تر سره کولای شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی دا مثبت تمامیږي او ځوان ته نو طبعا کچیر دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفی تګلوري دا په ځای دی چې هغه تشویق شي هغه لاس نیوي شي برعکس هغه سره اوقتمندانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بل اخره دای به جامعه لپاره ډیر یو منفی شخص وي.
استاد تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی، څه فکر کوئ ولی په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که دا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولی کورنۍ داسې چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسلې په اړه کې دوه عمده لامل وینم، یو د علم نشتوالی ده په یوې کورنۍ کې، یو بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اوقدماندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کېږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثرا په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزور اقتصاد درلوده او د کورنیو لخوانه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنیو ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلی دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې مونږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې مونږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق مونږ نشو ترسره کولای، مونږ او حقوق ورته نشو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو مونږ ورته نشو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د انعقاد نطفې نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق، بل اخر بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښه غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور او پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، د روزنه ده، د ذهنیت ورکړی، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړي، د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور او پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور او پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور او پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور او پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړي توګه په افغانستان کې، په دغه یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې له هرې خوا نه ستونزې شته په افغانستان کې، نو په دغه یو محیط کې کچېرې مور او پلار خپل اولاد روزي، سالمې روزي او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنه ته، عقیدوي روزنه ته، هر بوته توجه کوي، نو اولادم باید باید دل یاد اونو بسی. او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانیت نو ورسته دای حکم کړی دی اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړئ.
بله، په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې دی به خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیک وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي نو دغه سیاسي فضا رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله 15 کلن شپږ کلن کېږي نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي. که چیرې محیط سم وي نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې اخلي، او که محیط ناسالم وي نو تابان شي دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونه نه نه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملما و دي. خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکل وغږیده. اوس خبرونه پات رسمو تربیه فرض کې چې استي الله مال او ملګری.
ناک دی مچ بپوز نا پرک دی نا